پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه ساته خبری غړی کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړینا راپورونه او تبصرې لرو. د ترکیې د ولسمشر پاکستان ته د سفر په اړه سره هم خصوصي راپورونه دي. خوړمبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه اورو.
د ترکی ولسمشر بنن د پاکستان د پارلیمان غړي غونډه ته وینا کوي. یورپی هیواد سلواکیا افغانستان ته نور سرتیری استولی دي. هغه امریکایي افغان چې په نیویارک او نیوجرسي ریاستونو کې د حملو تور په لګیدل پرون په رسمي توګه عدالت ته وړاندې کړل شو. نن به د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د خپل دوه ورځنۍ دورې په پای کې د پاکستان د پارلیمان غړې غونډې ته وینا کوي. ښاغلی اردوغان به نن وزیر اعظم نواز شریف سره هم ویني او د دې ترڅنګ به یو شمېر یاداشتونه هم لاسلیک کوي. د پاکستان د سرکاري رسنو له مخه ښاغلی اردوغان به د پارلیمان غونډې ته نن غرمه وینا کوي او بیا به لاهور ته ځي او د لاهور په شاهي قلعې کې به د وزیر اعظم لخوا په دعوت کې ګډون کوي او نن شپه به ترکی ته ستنېږي. تیره ورځ ښاغلی اردوغان د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کړی و او د ترهګرۍ په موضوع یې خبرې کړې وې. دواړو مشرانو د ترهګرۍ غندنه کړې وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په دې لړ کې په همکارۍ اتفاق کړی و. د ایف ڈی ایم اے ډایریکټر آپریشن اینڈ ریلیف میا عادل ظهور وایي چې د نن نه بعد شمالي وزیرستان نه د بېکوره شو خلکو ته ځنډېدلې مالي مرستې بیا پیل شي. تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی عادل ظهور وویل د چارواکو په خبره د غمالی مرستې د فنډونو د نشتوالي له امله د تیرو دوه میاشتونو ځنډېدلې وي. د کراچۍ خاروال وسیم اختر شاوخوا څلور میاشتې د قید وروسته د چهارشنبې په ورځ د جیل نه په ضمانت خوشې کړل شوی دی. خو عدالت د وسیم اختر د ملک نه په بهر تلو بندیز لګولی دی. د چهارشنبې په مازیګر د جیل نه بهر خبریالانو سره د خبرو په وخت وسیم اختر د ولس مننه وکړه او وی ویل چې هغوی به د خار د ښایست او صفایي لپاره پوره پوره هڅه کوي. د خوشې کېدو وروسته وسیم اختر د قافلې په شکل کې روان کړی شو. ولې په لار کې د متحده قومي مومنټ پاکستان او لندن ډلو د کارکنانو ترمنځ تاوتریخوالی هم مخې ته راغلو چې وروستو یې پولیس یو شمېر کسان ونیول. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. یورپی هیواد سلواکیا افغانستان ته څلور دېرش نور پوځیان واستول. د سلواکیا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا پنځمه دوره پوځیان دي چې په وروستو کې یې افغانستان ته استوو. د سلواکیا دا پوځیان د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د غوس ملاتړ ماموریت د 2015 کال په جنورۍ کې پیل شو او هدف یې د افغان ځواکونو روزل، سلام مشوره ورکول او مرسته ده. هغه امریکایي افغان چې په نیویارک او نیوجرسي ریاستونو کې د حملو تور پر لګېدلی پرون په رسمي توګه عدالت ته وړاندې کړل شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. 28 کلن احمد خان رحیمی د نیویارک په مینهټن کې وفاقي عدالت ته وړاندې کړل شو او د یادې سیمې په چلسیا کې په چاودنه کې د ډلهیزې وجنې له وسلې د کارولو په ګډون په اتو نورو الزامونو تورن شو. په دغه چاودنه کې 13 کسان ټپیان شوي ول. دغه حمله د سپتمبر په 12 نېټه وشوه چې د استغاثې د وکیلانو په وینا له هغې څو ساعته مخکې رحیمی د نیوجرسي ریاست په یو علاقه کې یو بم ځای پر ځای کړی وو چې چاودنې چاته زیان ونه رساوه. که نوموړی مجرم وپیژندل شي تر عمري قید سزا ورکول کېدای شي. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکونل تیره ورځ ویلي دي چې راتلونکي میاشت به په سینټ کې په ایران د بندیزونو د تجدید لپاره رای شماري کیږي او بیا به دغه بیل د منظورۍ لپاره ولسمشر باراک اوباما ته استول کیږي. ښاغلی میکونل وایي چې دی تمه لري چې اوباما به دغه بیل لاسلیک کړي. په ایران د بندیزونو موده تر 10 کالو پورې د غځولو په حق کې ایوان نمایندګان وار له مخه اکثریتي رای ورکړې ده. د ایران د ایټمي وسلو جوړولو د مخه نیولو لپاره د بندیزونو دا قانون په وړومبي ځل په 1996 کال کې جوړ شوی و چې د روان کال په پای کې به میاد ختم شي. ښاغلی میکانل ویلي دي چې مونږ د یووالي نمایندګان لخوا منظور کړل شوی دغه بل با په سینټ کې هم منظوروو. که څه هم امریکا د هغه لوزنامې له مخه چې د ایران لخوا د ایټمي وسلو جوړولو صلاحیت یې راکم کړی دی، خو د امریکا پارلماني غړي غواړي چې که په مستقبل کې ایران په دې اړه کومه اراده لري او د ایټمي معاملې نه سرغړونه کوي، نو چې د امریکا ولسمشر سره په ایران د بندیزونو لګولو اختیار وي. یورپی کمیشن یو داسې تجویز وړاندې کوي چې له مخه به هر هغه کس چې د شنګن غړو هیوادونو ته د یو بل هیواد نه داخلیږي نو مخکې نه به خپل تفصیلات ورکوي. د دغه تجویز له مخه حتی که د هغه کس تعلق د یو داسې هیواد سره وي چې یورپ ته د داخلېدو لپاره د ویزې ضرورت نه لري، د هغوی تفصیلات به هم راغونډېږي. دغه پلان چې پرون په ډاګه شوی د امریکا د هغه نظام غوندې دی چې له مخه یې څوک هم امریکا ته داخلیږي نو اول به فیس ورکوي او یو داسې فارم به د داخلېدو نه مخکې ډکوي چې پکې د هغه کس په اړه مکمل تفصیلات وي. د دغې فارم فیس به 5 یورو وي او تر کومه چې د هغه کس د پاسپورټ موده ختمه نه وي د هغه کس ذاتی تفصیلات به په سیستم کې موجود وي. او وروستۍ خبر دا چې په کوسوو کې پولیس وایي چې 19 تنه یې له داعش سره د اړیکو او د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. د کوسوو د چارواکو په وینا دغو کسانو په ګاونډي هیواد البانیا کې د نومبر په 12مه د اسرائیل او کوربه هیواد د فوټبال د لوبې پر مهال د حملې کولو اراده هم لرله. چارواکو تېر ورځ د کوسوو په مرکز پریستینا کې وویل دغه کسان په 13 ورځو کې نیول شوي دي. د مشال خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټو بای زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي، یو په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاؤنډ په 1.02 روپۍ 50 پیسې او په 1.03 روپۍ 10 پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې، یو په 1.45 روپۍ، د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او 23.40 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم 23.90 روپۍ او 29.10 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي، او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 11، پیښور کې 28 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 0 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. د ترکیه ولسمشر نن د پارلمان شریکی غونډې ته وینا کوي، بلخوا حکومت د پاک ترک سکولونو استادانو ته له هیواده د وتلو حکم ورکړی.
حکومت ته دومره تعدی نه وه په کار، او دوی سره یو کافی وخت موجود وو چې کله دا د ترکی مسله جوړه شوه.
د عوامي نشتلګون خیبر پختونخوا مشر حیدر هوتی ویلی دی پاک چین اقتصادي راهداري مني، خو پنجاب چین اقتصادي راهداري نشي منلی.
چې په پنجاب کې کارخانه جوړي دي نو په پختونخوا کې به جوړوي، چې په پنجاب کې اپټیک فایبر خوروي نو پښتنو له باندې ورکوي.
او په تیرا کې به کورشوي خلک وایي حکومت ور سره وادي ډېری کوي خو تر اوسه یې پوره کړی نه دي.
تیرا کې ډیر سخت سوړ دی، ټینټونو کې کور نشي، یخنی دو او نه کلی روغ دی، او اسکولونه په خیمو کې دي، سخت یخنی دو.
د سیمه ورننه هم راپورونه او تفسیر لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګړو به موضوع ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان اسلام آباد ته د خپل سفر پر وخت پاکستان د ولسمشر ممنون حسین سره کتلی دي، او نن به د پارلیمان شریکی غونډې ته وینا هم کوي. بلخوا پاکستان د اردوغان له سفر سره سم په دغه هیواد کې د پاک ترک سکولونو استادانو ته د هیواد نه د وتلو حکم ورکړی دی. احمد شیبر نور معلومات راکړي.
د ترکیې ولسمشر په د پاکستان د 2 ورځني سفر په ترڅ کې له صدر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره هم وګوري. د اردوغان هرکلی تیر ماښام د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ولسمشر ممنون حسین وکړ. د پاکستان د دولتي رسنیو په وینا اردوغان او ممنون حسین پر دواړخیزو اړیکو او په دفاعي او تجارتي برخو کې د همکاریو پر مسلې خبرې وکړې. د پاکستان ولسمشر له ترکی سوداګرو وغوښتل چې په پاکستان کې پانګونه وکړي. د ترکیې ولسمشر د دې لیدنې کتنې پر مهال له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په دې سفر کې له اردوغان سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. تمه ده چې نن به اردوغان د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ترکیه له پاکستان سره ښه اړیکې لري او د جولای په میاشت کې چې کله په ترکیې کې ناکامه کودتا وشوه، اسلام آباد د اردوغان په مشرۍ د ترکیې د حکومت ملاتړ وکړ. د چهارشنبې په ورځ مخکې تر دې چې اردوغان اسلام آباد ته ورسېږي، پاکستان هغو ترکي ښوونکو او کارکوونکو ته چې د پاک ترک په نوم ښوونځیو او تعلیمي ادارو کې کار کوي له خپلو کورنیو سره له پاکستانه د وتلو امر وکړ. انقره په دې باور ده چې د پوهنې د ادارې د فتح الله ګولین له لورې مخته وړل کېږي. ګولین د ترکیې د حکومت مخالف دی چې اوس په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. انقره وایي چې د جولای په میاشت کې په کودتا کې فتح الله ګولین لاس درلود، خو ګولین دا تور رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د پاک ترکی ښوونکو او د هغوی کورنیو ته چې شمېر یې 450 تنو ته رسېږي امر کړی چې د نومبر تر شلمې پورې له پاکستانه ووسي. په پاکستان کې د پاک ترک په اته ویشت ښوونځیو او د پوهنې مرکزونو کې تر لس زره ډېر زده کوونکي زده کړه کوي چې اوس د دغو کسانو برخلیک څرګند نه دی. هسې هم په پاکستان کې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
د ترکیې د ولسمشر پاکستان ته سفر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. کو وکتل شي نو له تیرو څو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د پخوا په مقابله کې لږ زیات تودوالی لیدل شوی دی. عبدالحی کاکړ هم په دې اړخ د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکری سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان او ترکیې د اړیکو بنیادی اړخونه څه دي. نوموړی وایي
ان میں اکنامک کوآپریشن اور ترکیش کمپنی
د ترکیه او پاکستان په اړیکو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري، د ترکیه د کمپنیانو په پاکستان کې سرمایه کاری او لدې پرته بیا یو شخصي تعلق هم پکې راشي، ځکه چې له تیرو 15 کلونو راهیسې شهباز شریف او نواز شریف له ترکیه سره تعلقاتو ته زیاته توجه ورکړې ده. له دې سره سره ترکیه او پاکستان په سیمه ییزو چارو کې هم یو شان نظر لري. پاکستان د قبرص او کردانو په مسأله کې د ترکیه ملاتړ کوي او دا رنګ ترکی بیا د پاکستان په ستونزو کې چې پکې هند هم راځي د اسلام آباد ملاتړ کوي. بل دا چې د رجب طیب اردوغان په واکمنۍ کې د پاکستان او ترکیې تعلقات نور هم پراخ شوي دي. حسن عسکری صاحب، تاسو د رجب طیب اردوغان خبر وکړه، د په واکمنۍ کې تاسو وایي تعلقات ښه شوي دي. آیا خپله د اردوغان پر سیاست د مذهب چاپ زیات دی او پاکستان هم ځانته اسلامي هیواد وایي، هم دا وجه ده که نوری وجه دی تعلقات پراخ سوی دی؟
اسلامی
اړخ یو وجه کیدای شي، خو دا اړخ د تعلقاتو بنیاد نه دی، ځکه چې په اړیکو کې عملیت پسندی هم شته. که موږ ماضي ته وګورو نو له ترکیې سره د آر سی ډي او آر سی او سازمانونه جوړ شوي دي، او اوس هم له 2003 کال راهیسې مذهبي اړخ هم پکې دخیل دی، ځکه چې په ترکیې کې اسلامي نظر لرونکی ګوند په واک کې دی. خو بیا هم وایم اقتصادي همکاري او امنیت په برخه کې همکاري موجوده ده. هم له دې وجې تعلقات په پخو بنیادونو ښه روان دي.
ډاکټر
حسن عسکری صاحب، تاسو د ترکیې د پاکستان پر لور توجه زیاتولو ته د نړیوال سیاست په تناظر کې څنګه ګوري؟ ترکیه اروپایي ټولنه کې غړیتوب څخه ناهیله ښکاري او داسې له امریکا سره هم تعلقات ښه نه دي، نو د دواړو هیوادونو په نړیوال سیاست کې قدر مشترک څه دی؟
د ترکیه د اروپایي ټولنې د غړیتوب ترلاسه کولو امکان نه ښکاري. که څه هم ترکیه غواړي چې د اروپایي ټولنې برخه شي، خو اوس ورڅخه دومره هیلې نه لري. همدې ته په پام سره ترکیه اوس له تیرو 10 یا 12 کلونو راهیسې د منځني ختیځ او نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې دلچسپي اخیستل پیل کړي دي. نو په داسې حال کې د ترکیه توجه بیا د پاکستان پر لور هم زیاته شي. ترکیه په ماضي کې د F-14 الوتکو په اړه د پاکستان مرسته کړې ده، په تیره بیا د دغه الوتکو د بیا رغولو په برخه کې. د پاکستان او ترکیه پر پوځي پوهه د امریکا او غرب چاپ زیات دی، نو دا هم د دواړو هیوادونو د تعلقاتو یو عنصر دی، ځکه چې دواړه یو شان وسله او الوتکې استعمالوي.
د سیاسي چارو د پوه ډاکټر حسن عسکری سره زموږ د همکار عبدالحی کاکړ خبرې تاسو اوریدئ. هم دغه موضوع پاړه باندې یو بل راپور لرو. د پاکستان د کورونا چارو وزارت په هیواد کې د پاک ترک سکولونو او کالجونو استادانو دغوی کورنیو ته په درې ورځو کې له پاکستانه د وتلو حکم ورکړی دی. دا مهال د پاکستان په یولسو ښارونو کې د پاک ترک 25 تعلیمي ادارې دي چې 12,000 طالب علمان پکې زده کړې کوي. له اسلام آباد احمد الله په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پاک ترک سکول اینڈ کالجز یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په یادو سکولونو کې د ترکی سره تعلق لرونکو استادانو او د هغوی د کورنۍ نورو غړو ته د پاکستان حکومت لخوا په درې ورځو کې دننه د ملک د پریښودو حکم ورکړی شوی دی. د نوموړي په وینا چې دا مهال ترکی سره تعلق لرونکو استادانو شمیره 108 ده او د کورنو نور کسان شاملولو وروسته شمیره یې قریبا 4,500 ته رسی او د دوی د ویزې موده زیاتولو لپاره جمع کړی شوی درخواستونه هم مسترد کړی شوی دی. د ذکر دا چې د پاکستان په ایولس ښارونو کې 25 پاک ترک سکولونه او کالجونه دي چې پکې قریبا 12,000 پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د داخله وزارت سره تماس نیولو هڅه وکړه نو د یاد وزارت لخوا د لړ کې څه ویلو نه ډډه وکړی شوه. خو د پېښور یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر قبله ایاز وایي چې حکومت لا داسې ګام نه و پورته کول په کار.
حکومت نو پکار او دې سره یو کافی وخت موجود وو چې کله دا د ترکی مسله جوړه شوه چې د دې یو متبادل حل راایسته وې او چې کوم د پاک ترک سکول هغه انتظامی اداره ده چې د هغې سره د مسلې د حل لپاره څه مشاورات کړی وې.
یاد دی وی چې د روان کال په اګست میاشت کې پاک ترک سکولونو انتظامی د خپلو ټولو سکولونو پرنسپلان له خپلو دندو لرې کړي وو چې پکې دریش د ترکی سره تعلق لرونکي وګړي هم شامل وو. د سکول انتظامی دا د معمول کاروایی ګرځولې وه او وینا یې وه چې هر نوی تعلیمي کال په شروع کېدو کې دا قسمه بدلونونه کوي. دا دې هم یادوي چې د روان کال په جولای میاشت کې په ترکی کې د ناکامه فوزي کودتا وروسته ترکی حکومت له پاکستانه خواست کړی وو چې ګولن ګروپ تر لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونه دې بند کړي. دې تر څنګه د ترکی خارجه وزیر په اګست میاشت کې د پاکستان سفر پر مهال ویلي وو چې هیله لرو چې پاکستان به د ګولن تنظیم تر لاندې چلیدونکي تعلیمي او ثقافتي ادارې بندې کړي ځکه چې دا د پاکستان او د نړۍ د سلامتۍ لپاره خطر ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې د روانو ټاکنو نه وړاندې د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. په شفقدر کې وی جلسې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده پاک چین اقتصادي راهداري مني خو پنجاب چین اقتصادي راهداري نه مني. د شانواز ترکزی راپور.
نوموړي دا خبرې پرون په شوقدر کې د یادګون کارکوونکو ته د جلسې په وخت کړي او زیاده کړې ده چې وفاقي حکومت دې په ملک سر شمیرنه یا مردم شماري ضرور وکړي.
په تیرو کلونو کې الته ډېرو بې ګناه خلکو وینې تویې شوې. د قانون حکمرانی نشته. نن زما قبایلي وروڼه مشران په اکثریت دا وایي چې مونږ خپلو پښتنو وروڼو سره یو کې او نن خلک هغې له د لسو کالو نېټې ورکوي. نه منو مونږ له لسو دا څو کالو نېټې. زمونږ غوښتنه ډېره واضحه ده چې د باجوړ نواله وزیرستان پورې دا د 2018 د الیکشن نه مخکې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځولې.
امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې هغه د چاینا پاکستان د راهداري منسوبي مخالف نه دي خو باید پښتنو ته خپل برخه پوره په پوره ورکړي شي.
چې په پنجاب کې کارخانه جوړيږي نو په پښتونخوا کې به جوړوي. چې په پنجاب کې اپټیک فایبر خوروي. چې په پنجاب کې د ریل نوې ټریکونه خوروي نو پښتنو له باندې ورکړي. او چې دې منسوبې په نتیجه کې څومره ترقی پنجاب او د پنجاب بچي کوي
دا عوامي نېشنل ګوند بل صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل چې ترهګری له ټولو زیات د هغوی ګوند ته زیان رسولې.
د دهشتګردۍ جنگ مونږ خلکو له دا نقصان راکړو چې مونږ یو بل ته نږدې نه پرېښودو. کومه به ووي چې څه کدو زو ته راځم نو هلته به ما ته لیټر راکړه خط به راولېږه چې ګورې لاړ نه شي حمله در باندې کیږي. زما مرګري چا ته نږدې نه پرېښودل. دا غیر څه باوجود نه تې رسته شوي یو نه تې یریدلی یو پسې ولاړ یو. د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې او جنگی دو حکومتوں کے خلق مزے کئی منگ دا منگ سرلے ونی چیو منگ پا حکومت کم لگیا ہوں اور دا قوم دا پارم وینا سا سولا
ولی دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگڑا سور از اوڑان دی ویلیو چگنی پر روان کال کی با پا قبائلی سیمو کی بلدیاتی انتخابات کولی شی خدای نو ویلی چگنی قبائلی سیمو با پا خیبر پختونخوا کی شامل شی او یا نا شانواز ترکزی مشال ریڈیو شو قدر
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
د کراچی خاروال وسی مختر شو خو د سلور میشت د قید نو ورستو د چهارشنبه په ورځ لجی له په ضمانت خوش کړل شوی دی ولی عدالت د وسی مختر له هواده په بهر تلو بندیز عملی کړی دی خاروال وسی مختر د پنځشنبه په شپه وی خبری غونډه ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې کراچی د پاکستان تر ټولو لوی خار دی نو اوس دی بلدیاتی نمائندگان کار کولو تا پری خودل شی محمد عمران نور حال رکھئی
د پنځشنبه په شپه وخت خبری غونډې ته د وینا پر مهال وسی مختر په ټولو ادارو صوبایي حکومت او مرکزی حکومت غږ وکړو چې هغوی د پاکستان تر ټولو لوی خار د پاره څه کول غواړي نو باید دغه خدمت ته پرې خودلې شي
نو همې ملنا چاہیے اور وہ یہ حق ہم اپنے گھر کو بہتر کرنے کے لیے نہیں
دیوای زموږ کوم حق ته باید هغه مونږ ته راکړي شي او دا حق مونږ د خپل کور سمول د پاره نه بلکې د کراچۍ خار د خکول د پاره غواړو دا پیغام زه تر اسلام آباد او پنډه رسول غواړم چې بس ته ډېر ورانو تراخه حالات په دې خار تیر شو دا خار ټول ملک چلای
یہ شہر پورے ملک کو چلاتا ہے
د چهارشنبه په مازیګر د جیل نه بهر خبري اعلانو سره د خبرو پر وخت وسیم اختر د ولس مننه وکړه وی ویل چې هغه به د خار د خایست او صفایې لپاره پوره پوره هڅه کوي د خوشی کېدو وروسته وسیم اختر د قافلې په شکل کې روان کړی شو ولی په لار کې د متحده قومي مومنټ پاکستان او لندن ډلو د کارکونانو ترمنځ تاوتریخوالی هم مخې ته راغلو چې وروسته پولیسو یو شمېر کسان ونیول د کراچۍ د خاروال د جیل نه خوشی کېدل به د کراچۍ دننه د صفایې یا نور نظام په خوالي کې کوم بدلون راولي او کنه په دې اړه په کراچۍ کې میشت خبریال او شنونکي علي قموای چې په موجوده وخت کې د خاروال یا د خاري حکومت سره کوم واک نشته او ټول اختیار صوبایي حکومت ځان سره ساتلې نو په داسې حال کې د وسیم اختر د بند راوتل کوم بدلون نشي راوستي
و چې دوی کوم د ضلع حکومتونو راکړي کنه هغه کې کوم د ټول منافع بخش کوم ضلع د کوم چې صدر ټاون دی کنه کوم چې صدر راځي ساوث ولا لیاري او د ټول علاقې چې کوم کنه هغه امکان سره نشته مسته هغه امکان په دې طریقه وګټل چې دغه طریقې انصاف سره سره پیسو جوړ ټول کړه چې امانی او کوسلره نه واغ سره غنځي مان هغه به ذریعہ باندې ځان سلور اوسونه واچول خپل ټاون خپل ضلع ناظم کرا وسو هغه د شابه د ایپور کې د کیسه لیږي کنه د اوس هغه ضلع سره هم نه نشته لکه مطلب دا چې د زو پلاس کې څه دی او دسته کوي دا ټول جنگ مکیږي په سیاسي بیټل لري وګدلا و سم لا
د ذکر د متحده قومي مومنټ غړیو د کراچۍ ټاکل شوی خاروال وسی مختر د وسلوالو درملنې او نور یو شمیر مقدمو کې روان کال د جولای په میاشت کې نیولې شو او شاوخوا څلور میاشتې د خار په ملیر جیل کې تیرې کړې چې پرې د پولیسو لخوا یو کم دیرش مقدمې درج کړې شوې دي د دې وړاندې په اته دیرش مقدمو کې عدالت هغه ته ضمانت ورکړې وو خو په کراچۍ کې تر هغه د مخنیوي خصوصي عدالت د چهارشنبه په ورځ د وسیم اختر په آخري مقدمه کې هم ضمانت منظور کړو خو د ملک نه په بهر تلو یې ورله بندیز لګولې محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د نهه په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان د دورې په وخت د کډوالو د چارو متعلقه ادارو ته امر ورکړی دی چې له وادي سره سم دی د سیمې کډوال خپل کورونو ته په ټاکل شوي وخت ستانه کړل شي د روان کال په پیل کې د خیبر پښتونخوا گورنر هم دا خبره کړې وه آیا حکومتي ادارې دا صلاحیت او اراده لري چې بې کوره شوي خلک د کال تر پای کورونو ته ستانه کړي د ملیحه امیرزاده په راپور کې
حکومت وایي چې د 2018 کال تر اخیره به د فاټا ټول کډوال خپل کلو کورونو ته ستانه کړل شي خو یو شمېر مشران وایي دوی نه غني چې حکومت به وکولی شي چې ټول متاثرین په دغه موده کې خپل کورونو ته واپس کړي د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان وایي
چې دلته کې مونږ کومه شمېرا ګورو چې دلته کوم خلک اغا سم به کوره دي او د کوم دوی په کوم تعداد باندې خلک دیږي نه دا بالکل زما په ذهن کې خدای نه راځي البته که هغه څه په جنگي بنیاد باندې اقداماتو کی چه تقریبا دورز ہے وہ بنیاد باندھے تقریبا ریس الور ذرا تھا خاندانوں نے شروع کی نو الا ممکن ادا کرنے ودا کا اعلان کا سنگ چ نو رمخ اعلان نو وی زما چ دا کوم سوچتے دا سالور سا سلامین سا خاندانوں نے لگی نو نو دے پ بنیاد باندھے اپ دے تعداد باندھے نہ ممکن خبر ادا چ تر 2012 سن 1200 میاشت پر داخل خپل کرونا دا واپس لاج
قسم دا خبر ایجنسی دا زیاتر سیمو کډوال خپل کرونا تلیگل شوی خود تیرا اکا خیلو زخه خیلو او کوکی خیلو قومونو د برنۍ برخه به کور شویلا د تک په انتظار دی پدې کې یو مشر ملک رحیم ګل وای کسه هم د دوی بیا ودانول به وخت واخلي خو خوشبین دي چې کورونو ته بزر لاړ شي
دغه خدمو سره مکمل دا وعده او قول یې کړی او ان شاء الله کوم تیر کوم برخه واپس هم لګو زخه لاکا خیل يم کنه د افریده د خبرې جان روان دی وروته ورونو خلک زیات کې دي شي لګونه کې سیم والی کنه 2016 کیم کمپلیټ نشي نو لګې تنظیمات هم ورته وړي د پوج په خپل په نگرانی کې چې وی نو ان شاء الله غټولم مکمل کیږي کورونه خلګونه چې ویران دي هر څړی خپل روزګار کم شو او هغه ویران شوی دی نو دا چې زیته راسي په خپل کو دريږي نو یو کال دوه غواړي
د کورم ایجنسی د پاړه چمکني د نه هکلو په ګډون د زایمیشتو خویدات خېلو قبيله کډوال هم لا کورونو ته ندی لګل شوی دا چې دوی ته واپس تنظیماتو ته څنګه ګوري د پاړه چمکني حاجی لال اکبر وای حکومت وعده خوکړی دي خو خپل کور یې د سو کلونو راهیسې ندی لیدلې
ملاقات مای د محمد او تیمر د مو تقریبا 2013 کې مو د انخلا شي د مو تر اوسه پریا غنې شي اوسه پریا ستونه نه شي مو خپل کورونه په سترګونه یې سر مو کورونه په څنګه مو ته خو اوسه پریا سي خاص خدمات نه دي شي مو خپل کورونه بهار یو مو خپل مډي ټول بهار خاصي دي کورونه لاند پانس تر تر دې موجوده لاس کې مو تصریف ګوره ویلې ګورنر صاحب څه و به شي او مطلب تر اوسه پریا مو په دې شي باندې څه درما عمل نه شوی محمد د تیمر د مو تقریبا نیم شله کور خاندون دا خو بالکل سره تللی نه دي
خو د خویدات خېلو ملک محمد زمان خان بیا وای د 1300 ورځو راهیسې د دوی د واپسې لپاره کاروای شروع ده واپس تللو ته پر امید دي
خو تقریبا د دوی درې ورځې کېږي چې کاروای شروع نه کوو چې اثر چې اپریشن وي چې دا ورمن چلو دا او کورونه کسي وکړو ته چې سره د وای شي دا او سره ته وای نه شي په قاعده کې کاغذي کاروای کی نو ان شاء الله موږ پورا یقین دا ونه تاسو نه کا او تقریبا لګنه گزارې ولا دا اصلي شریف کوم تر کړه د نومبر ان شاء الله اصلي نومبر پورې به دا لګن شروع شي او د نږدې
سورزی مخکې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی مفتی سید جانان مشال ریډیو ته ویلیو چې د کورمې خویدات خېلو د 15 کلو به کور شوی خلک به ډیر زر خپل کورونو تستانه شي د منځنی کورمې په دغه سیمه کې په 2011 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې خلک به کور کړل شوی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په جون 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب په نوم د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوی په عین حال کې په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ٹی ایم ای چارواکي وای د فاټا د ټولو کډوالو په واپسې کار روان دي او په خپل وخت په خپل کورونه ته اولېګل شي
مشال رودغه ګردن کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي د خیبر جنسي د باړې او تیرا میدان کډوال وای خپل کورونه ته ستانه شوې دي خو کلی کورونه وران دي او یخ موسم اندېخمن کړی دي دی وای حکومت ور سره د کورونو د بیا ودانې او مالی مرستو وادي کړې دي خو لا تر اوسه پوره کړې نه دي فرحات شنواره راپور راکړي
د تیرا میدان یو تن اختر خان پر دی مشال ریډیو ته وای چې یخنۍ او دو سہولتونو نشټوالی سخت اندېښمن کړی دی
تیرا کې ډیر سخت سوړه دی ټینټونو کې کور نشي او یخنۍ دو او نه کلی روغ دی او اسکولونه په خیمو کې دي نشته نه اسکولونه هم داسې په خیمو کې ماشومان ناس او سخت یخنۍ دو نو په کار ده چې موله هر شي سہولت میدان لر ورسیږي دا یې چې سلور سلور لک روپۍ هر سړی لخ خپل خپل کور لویر کړل شي ټول کلی ویران دي
د باړې میرولی پر دی وای
د نو سره چې کمی و دی حکومت کړی و غي وان سره نه ورو سولې ته و سره پیرې د مو پنده کوم باړې کې کله راي او وران شو ور نه سره وګړي ونه سروې شوګې او یخنی روانه ورو شروع مندو او ایسه تنظیم یاري بګړې حکومت مخه نشته
د تیرا زخخېلو زاکر شاه اپریدی وویل
تیرا په دا کې ډېره سخت سوله یخنی شروع نه کم بل شته مو سره کلی میرون دي سړکونه نشته دی هسپتالونه نشته دی ټولونه نشته هر شي موږ ته ضرور دی پوښلی
د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان او باړې د کډوالو د کورونو د ستونزو په حق لمو چې کله د فاټا د بیا بحالې څانګې د خیبر ایجنسۍ مشر یوسف سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې موږ هلته د خواوشا درې زرو ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړی ده او دې متاثر شو خلکو ته به د خپلو کورونو بیا رغولو لپاره مالی مرستې ورکولی شي. چارواکي وایي چې په تیرو اوو کلونو کې وسله والو په تیرا میدان او باړه کې په سلګونه کورونه وران کړي وو، خو اوس په دې دواړو سیمو کې د وسله والو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي دي او د حکومت واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
نن ورځ د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د خپل دوه ورځنۍ دورې په پای کې د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې ته وینا کوي. ښاغلی اردوغان به نن وزیر اعظم نواز شریف سره هم ویني او د دې ترڅنګ به یو شمېر یاداشتونه هم لاسلیک کوي. د ایف ډی ایم ای ډایرکټر آپریشن اینڈ ریلیف میاد الظهور وایي چې د نن نه بعد شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو ته ځنډېدلې مالي مرستې بیا پیل شي. د چارواکو په خبره دغه مالي مرستې د فنډونو د نشتوالي له امله د تیرو دوو میاشتو نه ځنډېدلې وي. د کراچۍ خاروال وسیم اختر شاوخوا څلور میاشتې د قید وروسته د چهارشنبې په ورځ د جیل نه په ضمانت خوشې کړی شوی دی. ولی عدالت د وسیم اختر د ملک نه په بهر تلو بندیز لګولی دی. یورپي هیواد سلواکیا افغانستان ته څلور دېرش پوځیان واستول. د سلواکیا د دفاع د وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا پنځمه دوره پوځیان دي چې په وروستو کې افغانستان ته استوو. هغه امریکایي افغان چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پر لګېدلی پرون په رسمي توګه عدالت ته وړاندې کړل شو. په دغو حملو کې په لسګونه کسان ټپیان شوي وو. 28 کلن احمد خان رحیمی د نیویارک په مینهټن کې یو وفاقي عدالت ته وړاندې کړل شو. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکونل 13 ورځ ویلي دي چې راتلونکي میاشت به په سینټ کې په ایران د بندیزونو د تجدید لپاره رای شماري کیږي او بیا به دغه بل د منظوري لپاره ولسمشر باراک اوباما ته استول کیږي. یورپی کمیشن یو داسې تجویز وړاندې کوي چې له مخه به هر هغه کس چې د شنګن غړیو هیوادونو ته د یو بل هیواد نه داخليږي نو مخکې نه به تفصیلات ترې اخیستل کیږي. په کوسوو کې پولیس وایي چې 19 تنه له داعش سره د اړیکو او د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور نیولې دي.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس ورځ اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې کې چې سوی نادرنګ ګیس پایپ لاینز 13 ورځ پنجاب او د خیبر پختونخوا سنتونو ته د درې میاشتو لپاره په ګیس کې د کمی اعلان کړي او د دې د وجه خودل شي چې د دوړو صوبو کې په کورنۍ سطح او کاروباري څانګو کې د ګیس موجوده لګښت 2000 ملیونه کیوبیک فوټ دی او د دې ضرورت پوره کولو لپاره صرف 2000 ملیونه کیوبیک فوټ ګیس روزانه دستیاب دی. ادارې وایي چې د دې فیصلې په نتیجه کې په ګیس چلیدونکو په ګڼ شمېر کارخانې به بند شي او په زرګونو مهنت کوونکو د هغوی کورنۍ به د بیروزګارۍ سخت سره مخ شي او په کمی معیشت به منفی اثرات پریوزی. د ادارې په وینا سوی نادرنګس انتظامی تر مخه د دې ادارې لخوا سنتونو ته مشوره ورکړل شوې چې هغوی د کارخانې چلولو لپاره سی این جی یا د یوې بلې متبادلې لارې بندوبست وکړي. ادارې زیاتوي چې د صنعتکارانو وینا ده چې حکومت کارخانې روانې ساتلو لپاره په وخت ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې دا مسلې رامخې ته دي. ادارې لیکي چې دوه هفتې وړاندې د پټرولیم وفاقي وزیر ولس ته دا زیری ورکړی وو چې په ملک کې نورې د ګیس ذخیرې دریافت شوې دي او دا خبره هم ډېره کېده چې د قطر نه به ایل این جی درآمد کولی شي. سلواجه بچی په ملک روان د ګیس بحران ختم شي. اداري اخره کې وایي چې دې تجربه پر وړاندې کې حکومت له بهتره دادا چې ولس په خبرو خوشاله ولو پرځي د مسلو د حل لپاره په دیانداري سره کوششونه وکړي او د اختیار عوام آگاه وساتي چې دا شند حکمرانانو او ولس ترمنځ د اعتماد شته قائم وي. مشرق رسمانه په خپل اداري کې لیکي چې په یورس کې د ارمی چیف جنرال راحیل شریف او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ترهګرۍ متاثره علاقو کې په تعلیمي ادارو کې د مور پلار ورځ مانځلو او زده کړې کوونکو سره ملاقاتونه کول د دې خبرې دلیل دے چې پوس پدی سیمو کې امن راوستو او زده کوونکو ته خص د کړې ورکولو کې څومره حاصل کوي. اداریه وای چې د خیبر پختونخوا گورنر هم داشان په یو دستور کې ګډون کړی وو. آرمی چیف په یو ورځ کې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د سټیډیم پرانسته کړی او هم په دغه ورځ بنو میرانشاه غلام خان سړک هم کلاو کړی شو او د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوالو بیا خپلو علاقو ته د واپس مرحله د مکملېدو هدایت هم کړی. اداري په وینا چې دوه درې کاله وړاندې چې د کوم حالو ځلو او سهولتونو دلته تصور هم نشو کېدی، ها اوس په خپلو سترګو کتل یقیناً د اطمینان وړ دي. اداري اخر کې وایي چې قبایلي ځوانانو او جنګ ځپلي علاقو ځوانانو ته د لوبو او د تعلیم بهتر سهولتونه ورکولو سره به دوی ته د صحتمند حالو ځلو اړخ ته رتللو موقع میلاو شي او منفي حالو ځلو نه به لرې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هند خبری ایجنس فری ٹرسٹ آف انڈیا پاکستان ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په اړه لیکنه کړې. په مقاله کې راغلی چې د پاکستانی حکومت لخوا د ترکی سکولونو استادانو د ویستلو حکم د اردوغان د خوشحالولو لپاره شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان پارلیمان لخوا د وو وزیرانو له دندې لرې کولو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي بشیر ګواښ وړاندې کړي.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لیکلی چې پاکستان په خپل هیواد کې د ترکی سکولونو یا ښوونځیو او د هغوی کورنیو ته د نومبر شلم تاریخ پورې له خپل هیواد څخه د وتلو حکم کړی دی. د ایجنس په خبره پاکستان په ظاهره دا کار د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پاکستان په دوره دی د خوشحالولو لپاره کړی. په پینډی، لاهور، اسلام آباد، کراچۍ، ملتان او کوټه کې د دې 28 ترکی سکولونو ادارې د پاکستان د کورنو چارو وزارت پر دې حکم حیرانی خودلې ده. دوی فکر کوي چې دا پریکړه د فشار لاندې شوې. د دې ښوونځیو د ترکی استادانو د ویزو غزولو موده د رجب طیب اردوغان په غوښتنه رد شوې وه. د دې وجه دا ده چې دا ښوونځي امریکا میشته مذهبي مشر فت الله ګولان په مرسته چلیږي. اردوغان پر ګولان د جولای د میاشتې شوی ناکامې کودتا تور پورې کوي. خو د دې سکولونو د ادارې یو چارواکي پریس ٹرسٹ آف انڈیا ته ویلي چې د دې فیصلې هیڅ جواز ځکه نه جوړیږي چې دوی د ښوونځیو ترکی مشران لری کړي او واضحه کړې ده چې د فت الله ګولان سره کوم تړاو نه لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان پارلمان په څلورو ورځو کې وو وزیران له دندو لری کړل. د ورځپاڼې په خبره دې کار کمزوري ائتلافي حکومت ته ځکه ستونزې ډېرې کړې چې د وزیرانو ګمارنه له لومړي سره له اختلافاتو بغیر نه وشوي. دوه نورو وزیرانو استعفاوې ورکړې دي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی له پارلمان څخه د اعتماد رای په اخیستو کې ناکامه شو او وزیرانو څخه غوښتي چې تر هغه پورې په خپل کار پاتې شي تر څو پورې چې سپریم کورټ یا ستره محکمه په دې اړه کومه پریکړه ونه کړي. د نیویارک ټایمز په خبره د نهو وزیرانو نشتون بعد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ګډ حکومت ته ځکه ستونزې زیاتې کی چې کله یوې خوا سیاسي اختلافات لري نو له بلې خوا د طالبانو د خونړیو بریدونو سره مخ دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې یو
څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
یوې سرنیز ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې تیر کال په نړیواله کچه په ترهګرو بریدونو کې د خلکو د وژنې شرح راټیټه شوې ده، خو د اقتصادي تعاون تنظیم په غړو هیوادونو کې په ترهګرو بریدونو کې مرګ ژوبله ډېره شوې ده. په دغه اړه د رویټرز خبری ایجنس د راپور مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس د شروع په ورځ د یو خپور شوي رپورټ په حواله لیکي چې د اقتصادي تعاون تنظیم غړو هیوادونو کې تیر کال د ترهګرۍ پیښو کې د وژنو شرح 6.5% زیاته شوې ده. د نړیوالې ترهګرۍ درجه بندي یا ګلوبل ټیرریزم انډیکس له مخې دغه زیاتوالی د دې باوجود تر سترګو شوی چې اسلامي دولت وسلوالو او بوکو حرام وسلوالې ډلې په کورني کچه ماتې خوړلې خو په بارنو هیوادونو کې زیاتې حملې کړې دي. رپورٹ وائی په 2015 کال کې پنړیواله کچا پتره ګرو پیخو کې 9,324 کسان وژل شول. د غشمیر په سلورو کلونو کې په لومړي ځل 10% کمی ښایي. په رپورټ کې ویل شوی دا کمی په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو او په نایجیریا کې د بوکو حرام خلاف د کاروایۍ له امله مخې ته راغلي. خو رپورټ زیاتوي چې دغو ډلو ګاونډو ریاستونو او سیمو ته خپل فعالیتونه غځولي دي چې له امله یې د اقتصادي تعاون تنظیم غړو هیوادونو کې زیاته مرګ ژوبله شوې ده. رپورټ وایي د اقتصادي تنظیم تلور دیر شو کې یویشتو غړو هیوادونو کې لږ تر لږه یوه حمله شوې چې تر ټولو زیات کسان په ترکی او فرانس کې وژل شوي دي. دغه درجه بندي چې انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس په نوم یوې څېړنیزې ادارې ترتیب کړې له مخې یې په ډنمارک، فرانس، جرمني، سویډن او ترکی کې د کال 2000 راهیسې په یو کال کې دننه له ترهګرۍ نه تر ټولو زیاته مرګ ژوبله وشوه. د ادارې مشر سټیف کلیلی ویلي که څه هم د کسانو په وژنه کې کمی مثبته خبره ده، خو په ځینو هیوادونو کې دوامداره ترهګري او بیا نورو ملکونو ته غځېد دل یې د اندېښنې وړ خبره ده. دغه درجه بندي هر کال د امریکا میریلند پوهنتون له ډیټا بیس نه د اخیستل شوو معلوماتو په اساس کیږي. د نړیوالې ترهګري درجه بندۍ تر مخه عراق، افغانستان، نایجیریا، پاکستان او شام د فهرست لومړي 15 ملکونه دي، چېرته چې 2.8% وژنې شوي دي. د درجه بندۍ په حساب په فهرست کې امریکا په 16 نمبر، فرانس په 9 نمبر، روس په 13 نمبر او برتانیا په 14 نمبر ده. رپورټ وایي له ترهګرۍ تر ټولو زیات اقتصادي تاوان عراق ته رسیدلی چې د دغه هیواد د ټول ملکی پیداوار 19% برخه جوړیږي. په رپورټ کې ویل شوی چې په 2015 کال کې تر ټولو خونړۍ ډله د اسلامي دولت وسلوالو وه چې په 252 ښارونو کې حملو یې 6,141 کسان وژل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. خبریال زاید حسین په ډان ورځپاڼه کې په خپل مقاله کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نه راولاړ امنیتي خطر ته پام نه کیږي، خو اوس د ترهګر تنظیم دلته د ځایي وسلوارو ډلو سره اړیکې ټینګې کړې دي او بریدونه کوي. د مقالې مهم ټکی اورو.
په کوټه کې د اوسنو ترهګرو بریدونو ذمواري د اسلامي دولت ترهګرې ډلې او د دې سره تړلو وسلوالو ډلو منلې ده. دغه شان په سند کې د فرقیزو بریدونو اړیکې په بلوچستان کې میشتو وسلوالو ډلو سره تړل کیږي. دا وړومبی ځل نه دی چې په پاکستان کې د کوم ترهګر برید په شا د اسلامي دولت ډلې نښې نښانې ښکاري. تیر کال د دې ډلې سره تړلو وسلوالو په کراچۍ کې د اسماعیلي ټولنې 40 غړي وجلي وو. د ټولو نه ستونزمنه خبره دا ده چې په پاکستان دننه مقامي فرقیزو وسلوالو ډلو د اسلامي دولت ترهګرې ډلې سره اړیکې ټینګې کړې دي، البته په سرکاري کچ دا خبره نه منل کیږي او دا ویل کیږي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې وجود نشته. کیدی شي دا خبره سمه وي چې په پاکستان کې اسلامي دولت ډله سره رسمي تنظیمي ډانچا نه لري، خو په تیرو سو کلونو کې یې په سغدریزه وسلوالو ډلو لکه لشکر جنگوي او د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شو ځینو ډلو کې ملګري پیدا کړي دي، او چونکې دوی ټول د شیګانو پر ضد کار کوي نو له دې کبله د خپلې سغدریزه جهادي نظریې په بنیاد یو شوي دي. دا مقامی ډلې وړاندې د القاعده سره تړلې وي، خو القاعده په افغانستان او قبایلي سیمو کې اوس خپل اغیز بایللې دي او اسلامي دولت ډلې په شام او عراق کې پرمختګونه کړي دي، نو له دې کبله ورسره مقامی وسلوال ملګری کیږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوه د دې غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته نن به تا د اوتاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په بلوچستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ لویې پیښې رامنځته شوي دي. په داسې حال کې چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري لومړی مالبردار کاروان د پوز د سارنې لاندې د بلوچستان گوادر بندر ته د نومبر په 14 نیټه ورسید، پوښتنه دا ده چې آیا د اقتصادي رهداري سره به د صوبې امنیت هم خوشي که څنګه؟ زموږ د همکار ګل ایاز پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د بلوچستان پر حالاتو ژور نظر لرونکي خبریال حامد میر وای چې په هغه صوبه کې د 2001 کال مخکې هم تحریکونه او مبارزې روانې وي خو دومره فعاله نه وي، خو د 2001 کال وروستو د هغې بڼه بدله شوه. حامد میر په دې اړه زیاته کړه،
بلوچستان میں اس وقت جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ جو بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں وہ
بلوچستان کے چھ حکومت رہ گری روانہ دا پاگے کے بلوچ قوم پرست گندونا شامل ندی د 2001 کال نمخ کے د بلتون غختون کو غرزان کې د بلوچستانو کردار مضبوط او زیات وو، خو اوس چې کومې د ترهګرۍ پیښې او یا ځانمرګي بریدونه کېږي دا غیزی بواری بلوچ بلتون غوښتون کې نه مني، بلکې دا حمله ل داعش او یا لشکر جنگوي لخوا کېږي.
د حامد میر په خبره په موجوده وخت کې بلوچ بلتون غوښتون کو مبارزه کمزور ښکاري خو ترهګر ډلې زیاته فعال دي. بلخوا د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای چې په بلوچستان کې له افغانستان سره تړلې پوله د امنیت لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده او په دې کې امنیت ساتل ګرانه خبره ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اقتصادي رهداري قافلو امنیت زیات مهم دی او کو د ولس، کارپو تلت مسعود ویل
زما په خیال جون زیات عزیز وی، په دې کې خوش شک نشته، خدا هم وګوري چې 100% امنیت هم ممکن نه ده. اوس دا ښکاري چې دغه خلک هغه ځایونه په نخښه کوي چې په کوم ځای کې امنیتي انتظامات نه وي، خو په ځینو ځایونو کې امنیتي نیمګړتیاوې هم موجود دي. زما په اند د دې هر څه باوجود د اقتصادي راهداري په پروژه به څه اغېز نه پرېوځي.
کارپوتلت مسعود زیاته کړه چې فوج هم ژمنه کړې چې اقتصادي راهداري امنیت لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي، خو په کوټه کې خبریال علي شاه وای چې اقتصادي راهداري پروژه د حق صوبې لپاره ډیره مهمه ده او په خوا پرتله په گوادر او مکران کې امنیت ښه شوی دی او د هغه ځای نقشه مکمله بدله شوې ده. علي شاه ویل چې په دې رستو کې د ترهګرۍ پیښو خلک اندېښمن کړي دي.
یقینا اقتصادي راهداري، بلکې زه خدا خبره کوم چې اول د حکمرانانو دا ذمہ داری ده چې هغه اول ولادتي د خلکو تحفظ وکړي، د انسانانو تحفظ وکړي او بیا د رادارۍ تحفظ وکړي، ولې چې د خلکو تحفظ شي هغه ډېر ضروري دی.
علي شاه زیاته کړه چې حکومت له پکار ده چې امنیت ټینګ ساتلو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان د وزیر اعلی ویان انوار الحق کاکړ وای چې ځینې وسله والې ډلې نه غواړي چې اقتصادي راهداري پروژه سرته ورسیږي او د پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ولري.
د دې خپل سکیورټي پارادایم چې کوم دی هغه باندې ډېر تورو ډسکشن روان دی او ظاهره ده چې مورال کې د فورسز او د لیډرشپ د دې ټول چینجز خبره هم روانې دي او ان شاء الله ډېر ضربه پدې کې تاسو بدلنه مو.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې بلوچستان تر ټولو مهمه صوبه ده چې پکې زیاتې لارې له هغه صوبې نه تیریږي، خو کارپوهان وای چې حکومت لپاره د غلارې تحفظ یقیني کول تر ټولو لوی چیلنج دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو خلکو وزارت وایي له پاکستانه به وغواړي چې د افغان کډوالو د استوګنې موده د 2013 تر پای وغځي. دغه وزارت په وینا له پاکستانه د رجستر شوو افغانانو د ستنولو بهیر ځنډول شوی، خو له دغه هیواده په لکونو کډوال افغانستان ته راګرځېدلي دي. عصمت ساروان په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي سش کال تر دې دمه نږدې 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل دا شمېر افغانان له دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه بیرته راګرځېدلي دي.
تر اوسه پورې له پاکستان او ایران څخه 9,800
تنه پاکستان سش کال په خپله خبره کې پر افغان مهاجرو فشار زیات کړ چې په نتیجه کې له ډیرو کلونو وروسته له دغه هیواده افغانستان ته په یو وار په لکونو افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د ښاغلي میاخیل په وینا د بیرته راستنو شویو اکثریت د هغو مهاجرو دی چې په پاکستان کې اوسېدل.
له پاکستان څخه 5,300 تنه او له ایران څخه 3,000 3,000 or 4,000 بیا په دې کې هم بیا اسناد افغانان دي، هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد یې درلودل او هغه چې افغانان چې د کډوالۍ اسناد یې نه درلودل، یعنې زموږ دوه ډوله هېوادوال هېواد ته راستلي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان ته په بیرته راغلیو کډوالو کې شاوخوا 23,000 ماشومان دي چې احتمالا له سوې تغذیې سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت له بیرته راستنو شویو افغانانو سره د مرستې لپاره 1,000,000 ډالر ځانګړي کړي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار ښاغلی میاخیل وایي له پاکستان څخه اوس د هغو کډوالو د بیرته راستنولو بهیر درول شوی چې د مهاجرت کارتونه لري یا راجستر دي. د دې علت ژمی وبالا ویبل چې د راجستر شویو افغانانو د راستنیدو لړۍ د درو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. په همدې حال کې پرون د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او گورنر د پاکستان له یو شمېر سیاستوالو او د پارلمان له غړو سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه غونډه وکړه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د افغان مهاجرو د برخلیک په اړه چې پاتې شي او کلاړ شي ژر پریکړه وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه د پاکستان او ملګرو ملتونو په ګډون د یوې درې اړخیزې غونډې وړاندیز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې ناسته کې به د افغانستان عمده غوښتنه دا وي چې پاکستان دې د 2018 میلادي کال تر پایه د افغان مهاجرو د هستوګنې موده اوږده کړي.
په سواد کې د وفاقي حکومت د سوداګرۍ د وزارت د سوري لاندې په لاسو د جوړو شو شیانو، روایتي کالو، هنري اثارو او سیمې د قیمتي کانو یو نندارتون را جوړ کړل شوی دی. د دې نندارتون لیدلو ته د سیمې د ولس په ګډون د ځینو بهرنیو هیوادونو سفیران هم ورغلي دي. له منګورې نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
سواد سید شریف کې د ملکن ډیویژن څخه یو شمېر هنرمندانو خپل هغه شیان نندارتون کې ایښو دي ول کوم چې زیاتره په لاسونو جوړ کړی شوي ول. دغه نندارتون کې د سوات مشهوري صادره چې په مقامی توګه جوړیږي او بیا په بازارونو کې خرڅول شي او زیاتره په کورونو کې خځې جوړوي خوندور ستالونه هم لګیدلی ول. دغه رنګ ستال لګون کې د سیدو شریف هنافت رس په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د دې اکټیویټی نه خلکو ته پته ولګي چې د سوات کې خپل یو ویوینګ انډستری را او دلته هم هینډلوم پروډکټس جوړیږي او وولن پروډکټس هم جوړیږي. نو بیسیکلی موږ دا پروموټ کوو.
نندارتون کې پلاسو جوړ کړی شوی د لرګو شایان هم پراتول او دغه رنګه د سواد څخه راويسته شوی زمرد او نورو کانو هم د راغلو خلکو توجه ترلاسه کړی و. زمرد کانو ستال لګون کې مشر اسماعیل خان وای چې دا وړمې زللې چې په سواد کې په دومره لوی پیمانه د بهر هیوادونو استازي راغلي.
په دې موږ ډیر زیات خوشاله شو چې را په سواد کې د کم نمایش وشو. د بدامنې نه بعد د اولنې زللې چې په ډیر لوی تعداد کې د بیرونی ملکونو سفیران هم راغلي دي، نور خلک هم راغلي، لوکل خلک هم راغلي دي. دا یو خوشاله خبره ده.
وړبي زر سواد کې نندارتون ته د بهر هیوادونو لکه اروپا، امریکا او سنټرل ایشیا هیوادونو استازي هم ورغلي ول. په اسلام آباد کې د سویډن سفیر په دغه مقام د مقامی لرګي څخه جوړ کړی شوی شیان واغستل او په دغه اړه وویل
زه چې دلته یم نو ډیره خوشاله یم. موږ ډیر څه شیان ولیدل، په خاصه توګه په لاسونو جوړ شوي شیان چې هغه د سواد د تاریخ سره او د ولس سره تعلق لري.
نندارتون کې د پښتو موسیقۍ انتظام هم شوی و. دې ترڅنګ د چترال څخه راغلي میرمنو هم په هغه ځای کې په لاسو په یخنۍ کې د استعمال کالي جوړول. په دویم ورځ د نندارتون مشر میلما د تجارت وزیر خورم دستګیر وو. په دغه مخه خاغلی خبریالانو ته وویل چې داسې نندارتون به هر کال په سوات کې کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بلوچستان د دود او کلتور په اړه جوړ شوی فلم عبدالله په کوټه کې د کتونکو لپاره خپور شوی دی. په فلم کې زیاتره کار د کوټې هنرمندانو کړی دی. د فلم قصه د خروټ آباد د ناوړه پیښې شاوخوا ګرځي. په دغه اړه باندې د ایوب ترین راپور اورو چې د فلم په یو کردار باندې پیلېږي.
داود فلم عبدالله یو ژغ چې تېره ورځ د کوټې د یوې سینما په تالار کې پرانسته یا مخکتنه وسوه. دا د پاکستان لومړی فلم دی چې ټوله د کوټ شاوخوا جوړ شوی دی. که څم دا فلم په اردو ژبه کې دی خو په دې کې د پښتنو د کلتور، دود، غیرت او ایمانداری په ښه توګه عکاسي شوې ده. د فلم ټوله کیسه 15 کال وړاندې د خروټ آباد هغه پیش شاوخوا ګرځي، په کوم کې چې د پولیسو او سرحدي عسکر لرلوري د درو ښځو په ګډون 15 بارنیان د ترهګرۍ په تور کې وژل شوي وو. په دې اړه نور حال په فلم کې د ټرک ډرایور یا موټروان په توګه مرکزی کردار لوبونکی امیت شیخ څه داسې راته بیان کړي.
لږ مشکل د پار لږ دا یعنی بای دی چې اکټر چې دی خپل کار چې کوي بای چې هغه خپل هغه 100% چې کریکټر بای دی چې هغه ډلیور نو هغه د پار لږ ریسرچ ورک په کار دی. ریسرچ ورک د پار دا دی چې بینګ ان اکټر مشری دا خلکو سره وخت تیر کو دا ډرایورانو سره او خلکو سره.
په دغه فلم کې کله غم او کله خوشحالي جوړ سي. د خپل مسخرو له عمله مشهور د کوچ ټي وي نامتو اداکار ابي پانيزي چاچ په فلم کې د ټک د کلندر کردار لوبولې دي. د خپل لومړي فلم په اړه راته وویل.
دا تجربه په دی والا باندې و چې د زموږ د ثقافت دغه وکړه د دې ځای زب کې ویل کېدل د پښتو ټچز په کې راته پښتو الفاظ کې ویل کېدل واسي خواغتم معلومه لیکن یو څه دغه ګوره به ما اور سره واچول نو لږ به ډایلاګ نور په خوښ شو کلندر ظاهر د اوس کوم جاز خدای نس چلو کنه نو به چلې ټرک چې تا ټرک کلندر کړلی نو بل دغه خدای کوي نس نه ډیپټی کمشنر جوړې ده. اخیری خواهش دغه وی چې زه پر لین باندې گاډي وچلم او دغه رنګ ډرایور سم.
د فلم په کتو کې د لیدونکو دلچسپي د ستاینې وړ و. په دې اړه یو کتونکو فتیشه راته وویل.
زموږ کم کلچر دی دغه چې کم اهمیت دی یو خطر ګور دغه خبر دا و چې هغه پکښو دویم مژ د وختي صدا خبره کو چې پښتانه ډیر سوچ خلک دي. زموږ ته په دې علاقې کې کم خلک وو چې کبلوستي که پښتون دي کته دې زموږ اطراف خلک مش انتهای ډیر سوچ خلک یو او په دې لم کې صرف دا دنیا ته یو پیغام ورکول چې موږ پر امن خلک یو امن چې یغز مش شیوا ده دا نور چې کوم اليمنت څنګه ده باندې سره غلې دي.
د ونه ورده چې د خروټ آباد پېښه په کال 2012 کې د مئی په 19 نیټه په کوټه کې رامنځته شوی و. په دغه پېښه کې د وژل شو کسان تعلق د چچنی او روس څخه و. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
اور دن کوم درس زم د سهار د خبرونو وخت پای ترسي د خبرونو تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. را روانو خبرونو کې به زمونږه نور ملګری د تازه معلوماتو راپورونو تبصرو سره راځي. مال اجازه تر کې هر چرته شي خاد آباد خبرېلو.
سلمی کی جاوید سلستا
سفیرے کوی سل زمیدارے کوی سل می نو کرے سل می پکل بو پسی جام بڑے پہو بلکی زی سل می پار دل کی نوئی Bye.